زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرسته او کومک لري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ډیری د ژوند رنگونه اونیس پروګرام ته اختصاص شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهم خبرونه. ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمی ورځ لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودنۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ریپورت له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې وی پاڼې د ریپورت له مخې په خوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرې دي، چې نن سبا یې شمیره 280 ته رسیدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانه یې استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د موږ شمیرې درې شمیرې دي: 00202212501. دوم شمیره هم د 00202202101. واتساپ هم لرو. سره لدې چې ځینو ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته خپل پیامونه را لېږلي دي او هغه به په وار خبرو کوو. په واتساپ هم تاسو تماس نیولی شئ، اړیکه نیولی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202202101. 2300 استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ او زموږ میلمه است. مهربان یاست. بله استاد احمدی.
علیکم. خدای جان زما جواب
دی. بله بله استاد غاکسته مهربانی
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک خلې تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ولې کوم چې یو څه جوړ او راغ بیس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړل د دې موضوع باندې مختلفه افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخس ولا کله به ګرم وسول چې دا پرکشتونه ډېر منفي اثر درلودي او د اصلاحات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډېره ګرمي راله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دغه صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړله چې دانه یې پخه کړل او وږه یې ژر راوایستله چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سره ښکال د اقلیمي بدلونو دا راتلونکي نور مختلف مسایل دي چې د اوبو کمښت په افغانستان کې ورته تر بلې تر ځکه لاندې اوبه چې دي هغه ورته تر بلې پر کمېدو دي او ښکته روان دي. ځکه په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته پر بلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د ځمکې د پاره داسې دي لکه غلبیل کول د ځمکې سره سره کول دي او د ځمکې لاندې هغه ذخیروي اوبه چې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکله کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د فارهم هم سنه پرېږدي او دا اوبه ضایع کوي. د دې شپه بدل چې دی هغه موږ په وار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړئ چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي. ولی متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو پورې برمې موجودیت ادا سي باغونه او کښتونه ست چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه څلويش برمې لا مخبل اوریدلې دي او 15 مې په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډېر د اوبو په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلونکي ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو منظم استعمال کله چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبو ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمني خپلپ مسائل لري. موږ به پر اساس رول لري ځکه د اوبو چې دی هغه د امراض لپاره یو ځینې مسائل او د اوبو کمالي د افات لپاره سازر نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږ باور کې هغه به د افات شکار کیږي او کزيات یو باور کې د امراض شکار کیږي. نو کوشش باید وسی چې اوبه په منظمه توګه نو مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خاورې شنه خپل بکره کوشش کوي چې خپلې خاورې همزه کې داسې توګه کوربه کې چې هغه سره چې کوربه ورته وایي یعنې د نوښت وپالې کوربه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې اوبه هم نشي جذبولی او ساتلی نو هلته تخمونه هم ښټو کېستله کوي یا شاتلات نه ورکوي او یا هم خپلې رشې نه فراخوي. نو په هغه صورت کې د اصلاح کمښت کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي. او بل د تخمونو نظم کرل دي دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یور معلوم اندازې او طریقې نه یور معلومې ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي مثلا په یو کښ کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښ تاړ ته آی دی هغه لس کیلو یا اته کیلو کړي یا د منکټ پر اساس اوس د غنم او کر دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم دغه څلور منه غنم اړتیا ده ولدی راغله ډېر شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړي چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي دا یوازې په غنمو کې نه ولې په هر کښت کې که چیرې ډېره ګڼه کرنه وسې هغه پر حاصلاتو منفي رول لري او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي یا آفات ډېره سخت حمله پر کړي یا امراض ډېره سخت حمله کړي نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چیرې تاسې دوا پاشي مو کوي دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې او تاسې هغه ته دواوې ورکوئ ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ در مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین بربدېږي او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي او یو ګټه بله بدبختي چې دا هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دې ته موږ زهر وایو د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانه نه پیږي حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای یعنی په دکان کې دوا پرته چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلی را اخلي بیا یې کاروي یا دی دغه په استعمال نه پیږي طریقې او اندازې نور ته معلومیږي غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسیږي د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو تاسو خو یوازې د کتاب مخه یو څه ویلي دي نور په شسر نه خلاصېږي ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي مسلکیان اوس عملا کارونه کوي تجربه ترلاسه کوي او کوشش کوي چې دا رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي نو پر ټولو کروندګرو مې دا ځل دی چې تاینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي بیا زه خپل فیصد باور یم کچیر دی ته خپل فیصد غوښنه رسېږي اتیا فیصد اویا فیصد ګټه خو به اتمن مسلکي د لارې ور ورسېږي چې هغه دې د کښتونو په پلار والی تامن کوي بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپین سرې او د تور سرې مال بخي زیات دی ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او دلته انټاګونیزم وایي کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي هغه مشکلات پېښوي مثلا زه دې ته مثال ورکوم کله چې دې سپین نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پېژنې او د کلسیم په استعمال نه پېژي او کښت لپاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش د میوې نیول د میوې کیفیت سمول د میوې غټول په کلسیم پر اړه لري کله چې دی زیات سپینه سره کار کې د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري نو دی خپل تور کود یا تور سره کار کې چې دی پیور ته وایي په هغه کې اصل سیسره نایتروجن موجود وي بیا کله دا هغه سربیره په سپینه سره کار کې چې یوریا ورته وایي شپږ څلوېښت فیصد هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د هغو فیصد هم ثابت وي. اوس جاپان د خپل ټولو کښتونو کې 10% ان پی کاوي کاروي. عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا 10% نه خوښي دی، کوشش کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې 10% والا ان پی کاوي یا نور کوزونه کار کې چې اوس مروجه په افغانستان کې شل 10% ان پی کا ده. نایتروجن هم 10% دی، فاسفورس هم 10% دی او پوتاشیم هم 10% دی. هم کومه بیا نظمي رامنځته کوي او بیا دیت د خپل کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلات مطابق او د تیر تاریخ چه مطابق د مزکو هغه غذایی مواد او اندازه نه معلومیږي چې په کوم اندازه سره کم او څو واره دغه کودونه یا غذایی مواد ورکول شي. ولې د دې ټول کارونه اټکلي دي او ان مستخو بزګر زیات کله چې دی د خپل باغونو
منن احمد صاحب احمدی صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو ګراګرزو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
درنو اړیدونکو تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجنیر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو و فرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیری اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمی هم تاوان کوي. ورسره زما پوښتنه دا ده چې مثلا دری نباتات واخلو، غنم، اوربشه یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نه شي ویلی، ځکه شتونه د پاره ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سنګي لوم لرو او کلی لوم لرو چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورشي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي بیا باید هغه در څو ورځې پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي شي، ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیرې مټ پاتس ول نو په دې صورت کې مزکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورجېدل دوی باید پوسی چې په څو ورځ باید زه اوبه ورکم. نو دا د اولی پلا تجربه لپاره چې ډیر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولای شي. د یوې خطر پنځه ورځې پورې حتی د نیمځې کې په لس ورځو کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولای شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده هغه په دغه طریقه ډیر اسانه معلومیږي او هر څوک کولای شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولای شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډیر عالي، ډیر عالي استاد. داس خو نه کیږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري وویني چې پانې مړاوي دي، پانې ژیړې دي، نو د فتن د تګې دی یا باید ژر اوبو ورته ورسول سي، دا نه کېدای شي کنه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دا مړوي کېدل د اوبو څخوي خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایی مواد کوي غذایی مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ورنه کول شي او کچیر دا مړوي کېدل د امراض یا آفات څخوي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مطلقي شخص کله دقیق انداز نو دوای چې دا ټول مشکل دوه بوت کړي ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسی بیا باید هغه چې څه توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره وګواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو ساده طریقه مشکر وندره ته شیو تر ټولو اساسي وبچي دی هغه د سهار د لمانځه خورسته بیا تر د غلس بجو پر دی کولې چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته باور کړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ چیرېږي د دې بجې نیولې بیا تر مزګر پر دی کولې په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا دغه اساسي وختونه دي چې باید دی ورته متوجه شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه او باور شروع کړي بیا د غرمې تر دوه بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي او بل دا د لمر ګرمایشت یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکی وي لکه د بار وختي او د مابشن طریقه او بل دا ترڅنګ د وب اندازه باید د معلومه لکه مخکې چې ما وویل چې دای باید خپل کښت اندازه د وب معلومه کې چې په درې مورز په پنځه مورز یا په لسم مورز وبغواړي او دوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونې دی ته کومه کچيري په پسرلي کې د پسرلي په اول نه درې میاشتې د دې کښت په لسر د کیو بغواړي بیا باید کله چې حالت دوبي را دوي کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې د دوبو تکنوکات را نږدې کې د دوه څخه تر درو ورځې پر په وو ورځې کې کچيري شدید تلر امه کېږي لکه دالو تلو کښني فلش ورته وايي په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا را د وبوتکس موقعات هتا پینځم ورځ تر اولې یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې نو تک موقعات ور نیمای کې بیا وب کښت تور کې په دا صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کې کمش تر ځې نه میوته تخریب پېښیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کېږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت کثاره نه وکړي او د وبوتکس ورته منظمه کړي په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات په بیا او خاصتا دغه د غوري نیول څخه ورسته په دغه وختو کې د دې په تیزابي حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالي ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري الته طالب ډېر تخیر کوي او شدید لمر او تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبې منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې وبې اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما پر ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد یعنی څه معنا زراعتي ځمکه کمیږي بیا دیا پر زی جای نیسی خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي کوم دی اکلو وای استاد
دا د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی اته مشکل کله ځنی کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشران ته به موایل چې تاسو کوشش وکړئ چې د وبو د زیات برمو وغل څخه ډډه وکړي دا پر ځای تاسو د سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاری جواب تاسو کولای شئ درینچ او بو یا په دوینچ او بو باندې شل جربم زکه خړو بکې ولې د هر پنځو جربه د پاره یو څلورینچ برموالی دا زیات یو بت مصرفوي د او بو سرات زیاتې چې د خپل د وچکالی تلمن وشي او زیاتره د او بو کمښت رامنځته کوي او د ځمکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مزکو د استعمال سره نه پیږي اوس مثلا کوي چاته نه هم ځکه په لاس ورکه چې دا ته د 5 کال لپاره وکړه دې دا غشمه ورکاږي یعنی مسلسل کښتونه پر کبي ولې دې ته د مزکې د غذایی موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومیږي چې د مزکه په کال کې څونه غذایی مواد تاړتیا لري او کم کم غذایی مواد باید زور کم د دې عضوي مواد کم دې کمپوست باید څونه ورکول شي ریګي مواد دې طریقې خاوره باید څونه ورکول شي یا دا کوم خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښ وشي ولې دې مسلسل دا سه ځکه موجود دي چې خلګي مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړه سنه سر دمځ کې په یو پلا مصرف کوي او کله چې دا شپاړه سنه سر مصرف کې په هغه کې بیا نور کښتونه شالسلات نور کوي ځکه دمځ کې شمه ختلې وي بیا دلته یو بل غټه بدبختی ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته د سټی ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبور سره کرل کیږي چې د خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ورکول کیږي موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو مثلا کله چې کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم ونه کرل شي پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي قبل کال پیاز پرو کرل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کرل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي یعنی هغه د بوټو خواص په کټو سره باید بوټي تغیر شي بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکې نه تخریب شي او دلته کچيري څوک غواړي چې بیرته ځمکه اولنی حالت راولي بیرته د تخریب راوګرځي نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی بیا یو داسې استعمال لري چې د ځمکه نور خراب ده کښت نه کوي تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي یو مسلکی کبر پیښه هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي دا کښتونه پر شرکې لیکن غیر مسلکی کسانو څخه د ځمکې خرابې څخه تخریب څخه د ځمکې زراعت نه خراب څه او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې څخه مینه معلومې شي نو په داسې صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د غمځکه خرابه کې نو د اصلات ور نه وي او کتو که اصلات هم یو شی پر کړي اصلات په ډیر کم مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ور کوي داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې
ډیر ډیر مننه استاد ما وردلی وو چې کچیر بزمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي هغه عناصر چې په مخ کېنی کښت کې تر اخستل سي وو هغه ترمیم کوي هغه جبران کوي دا خبره درسته ده
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپن سره موږ توایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټي لري دا چې ورته ډول جوړښتن لري چې پاره کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې جذبوي چې دا رس هم ځکه ډیره مثبت نتیجه اخلي ولې ټول انا سر د ځمکې نسر پر کوله او بل د شپشت یو خواص راځي چې شپشت څوک نه دی یعنی کچیر دای د غنم ورسره د شپشت وکړي دای مجبور دی 2-3 کال بل شپشت پر ځمکې پرېږدي بیا هم ځکه کم پاتېږي ولې دا څه نه کولای شي دا یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تو خموم ګران دی او داغه کښتوم ګران دی بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې چې کله ټول شپشت نه کړل یا شوتل نه کړل هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپشت د کښتوم استفاده وکړي ولې اصول یې دا دي چې 2 کال تر 3 کال باید ځکه پرېښول شي چې هغه پمځک کې د غذایی مواد یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کیږي چې مثلا د نورو غذایت مصرف او بوټس خرابېږي یوازې شپشت پکښ کېږي نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یو کال لپاره فائدنه کوي
ډیره ډیره مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې دی شاتو د موچو نه کار واخیستل سي د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوی دی چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم، نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کشت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپل صورت نه نیسي؟ نو دا هغه صورت کې مچۍ د دې لپاره ګټورې، ولې د عمومي کشتو لپاره مچۍ مهم نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه د ځمکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دې امراض و آفات ورکنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه او 100 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نسي کولای چې دلته د وفاشي زیاتې کیږي، د افاتو د وفاشي بيخي زیاتې کیږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا د ځینې باغونو کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټایز کاریږي چې دا خپل مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو څه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول کار واخیستل شي، تر کیمیکل زیات کار نه کی، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نشي کولای.
ډیر مننه استاد. تخنیکی همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، کساسو اجازه وي استاد روابي خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. بله مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکي فکر کوم تخنیکی ستونز لرو، غږ مو ناوري دل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پریخي دي استاد، د دې پوښتنې به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تختپلو لسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکی لشی پیرزوی نیو، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو څو پوښتنې کوم، په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبودیا څهان دي، د هغه اوبه تروی دي یا ځین د ترخی دي، نو څنګه کولای شو چې په دا ترغو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترغو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي؟ نو داس که زین زراعتی تخمونه را ته وشي چې دغه تخمونه باید په دا ترغو او ترخو اوبو وکرل سي، ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکي رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دواړو ته به تاسو توصیه ولري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون وی خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دی خپل سلامونه معلومات وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام. ځان ما راو پیژنې ځان معرفي کوي.
زه حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالینه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره مې کوم
غږ مو قطو وصل شو بیرمنی کوي خپل پښتنه وکي.
زمونږ د
دغه ګران اوریدونکو غږ نت زایږي
پرونی د ملمنه دا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمک کلان دی
د زمک کلان دی
هغه لري ځان سره
وو غږ مولرم.
او bale زما پښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نشي موږ څنګه کولای شو د زمک کلان دی وب مدیریت کو په وس وخت کې.
مننه مننه پښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او د بل ورور له نګرهاره لومړی ورور
په تدریجي ډول ورکو.
مهرباني مهرباني.
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم راځه سوالې تماس نیولې او هغه ورور ته زړه جواب ورکوم چې په تر وو بو کې عموما کښونه نه کیږي. هر څوک چې په خپل منځ کې تروی وبلري هغه باندې لومړی دای کښ نه کوي د وب په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسه او اسانه طریقه د تروی وب د اطلاع لپاره دا ده چې دغه وب به د برمیز خدیر اباسي یو خټین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज کله چې په هغه आवाज کې هغه د دې د فلټر طریقې هم څه چارې کړي یا د دې داسې مواد ورته چول کیږي چې دغه د مالګي اغه په تدې چې دا غو باید لاندې رسوب وکړي سربیرنه او بچي هغه د مر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا غو بده کول چې پر کښتې استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګوره استل او په کښتې استفاده کول هغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي ودا نس ور سره کول او حاصلات دې کنه ور کولې ولې یوازې د بوټو ژوندۍ پات کېدل مهم نه دي د حاصلات اخیستل مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي په تر وو بو چې مطلق ودنه کولای یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تر وو بې هغه بو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای زیتون دي گزاره کولای سي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پکښ کولای ودې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټین اوزنه جوړ کړي او کچې رمځکي تروي او به خوږي بیاغه داغه لپاره دی کول چې د رمځکي لیچنګ یا پرولل تر سره کړي. لیچنګ یا پرولل دا معنی لري چې په رمځکه کې غوبه دی دند دروي بیا شاوخوا د رمځکي جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جواري د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر رمځکه پندل لاګرځول کیږي او بور کول کیږي کله چې هغه په پمځه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته وب وزي او هغه به د دې د جمدې کریستل سچ په دې کې د دې کې لچنګ را مې سکیږي حتی غذایی مواد هم ځنی پر کیږي ورسته به دې کول سچ په هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کی او د غرد خد کشتلو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه څه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو. په اوس وختونو کې ټول کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبه لار او باسي او مصرف کړي. د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې تر سره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم د سترای کمی او بچ دي دا باید ټول هغه زړه تا یا برمې ته چې وچه سوي ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه هم ځکه ته دي زمزیک شکم ته دا که په هر ولایت په هر کور کې دا چې یو برمی اتا موجود وي چې د بارانو به ورته ورلویږي او هلته ذخیره کیږي. زمزیک پر چارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو آسان طریقه دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا جوړ تان وکیندي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د بارانو باور تر ازه حالت ذخیره کیږي د هم دنځي کې پر چارج یا په دوبو په ذخیره کول کې مثبت رول لري. ولی متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې وسم هر ورځ خبر نشریږي چې برمیته پښنی لیدل دي شزل ویدل دي لري نل ویدل دي چې هغه خپل د غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهیږم چې دغه عمل به کله تر رسي دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغه چې چکیمونه ځان یا غټه کنج په وخت وکیندل شي چې هغه کې وب ذخیره شي. کچیر مشتاسي د وبو په سما کې مثبت رول ونه لرو د زیات وبو د استعمال پر ځای کمی وبو استعمال نکو هیڅ کله مجلس کول چې وبو ذخیره کړان په کورونه کې زیاتره خلک زیات وبو مصرفوي. د یو او داسې لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر وبو مصرفيږي. د غاش پرولو لپاره 50 لیټر او 100 لیټر وبو مصرفيږي. د ځان پرولو لپاره 40 لیټر او 30 لیټر وبو مصرفيږي. نو د وبوس په ماچ دغه په انسانانو پر اړه لري. هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل وبو وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونه کې تر ټولو اساسي طریقه چې دا هغه په اوسنی وخت کې هم کښتونه په ډریپ سیستم کېږي هم باغونه په ډریپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډیر کم وبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیات برمې ووهو باید په یو برمه باندې شل جریبه 15 جریبه 25 جریبه مځکه د جیب سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د جیب سیستم ډیر مخ پر ود روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجنیر صاحب عزیز سیدی هلته به خزیات فعالیت کوي د جیب سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملاً کارم پکې کوي چې ډیره مثبت نتیجه ورکړي دا او کروندګر ډیر تشویق شوی دی په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد ل جامع معلوماتو څخه مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اړیدونکو د خپل پښتنو جواب اړیدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګلې دي او ری ګورو ته څه پوښتنې لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د بخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي ځکه چې لې عامل او بدی وچکالی ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت څلور چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور درنیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه یا مطلع د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ خستاس سره په اړیکه کې ما زموږ په زراعتي کښتو کې سشکار کې ډېر کمښت راغلی دی. یعنی په سل په ساده کې 50 په ساده کم شوی دی. یعنی په خوا چې وی باوړي 25 خرواره غنم کوله هغه سشکار په 12 نیم خرواره باندې درېدل دي. نو بل ارزو می دغه د اوس کڅوک مو سره مثال خبره د مرسته کیږي. نو زما دا پیغام باید تر هغه پر ورسیږي چې ستړي خوار او غریب په دشتو کې ډېر ست به حد به اندازې دي. کمی مرسته چې راوځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریب پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اورزګانه تماس نیولې او پیغام یې پریخیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودي چې سحکال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اورزګان څخه تماس نیولې او د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي. او د دریم دا یاد کړل یو د وبو کمښت بل د کوټ ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت بل د کیفیت دواوی دي د درې سره خبرې پر ځای چې د وبو کمښت په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او د مخکې مویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي او دوه هم د کوټ ګرانښت تخپل په کروندګر پر اړه لري اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د خزیاتې پیسې ګټي ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغه کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په ہدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفید وي او عصري سره لکه ان پی کا کودونه چې په مختلفو پیسدي سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره چې هغه مختدار کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 باندې مسله راتلی اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 3500 باندې مسله راځي چې هغه د دې پر اساسات هم ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي او بل د به کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده من چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي د کیفیت دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د کیفیت دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي د دوا په کمپنۍ نه پیژي په کیفیت دوا نه پیژي په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې کې دي هتاه دي ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي چې اوس به خېږي جالب نومانی او پیسې دي د ټانک په نامه سره د راکټ په نامه سره د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کروندګرم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي وای وای دا ډېر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې دی وګورئ هغه ډېر ټیټه پیسې دی ان د سایپر میټرن په نامه سره یو حشرکوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د لپاره شکار کوي د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په تلويش پیسې د کرایې ولې د نوې تجارانو په 15 پیسې د کی جوړ کړي دي کروندګر ته ورکوي ورشه کې به چې مر کوي کروندګر دغه په پیسې نه پیږي استعمال کې نه ته جوړ نه کې دغه څنور مختلفه دواوی دي چې زده ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولې چې بیا به تجارت مستقیم انده وایي چې دا مشتخار وولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بسګرم دې چاره ورته پر بلی خوړیږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولري پراتنګ چې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په سپوسي او ستاسو لپاره غټ لاس دی نو دا ستونزې موجوده دي او د نیمتلاور د هلمند څخه ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون د وبو کمښت او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کوټ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله اغه کېدل چې په دغه ساحه کې داسې موجوده
مننه ډېر استاد څلور نور ګران اوریدونکو هم دی موږ ته پیغامونه پریخي دي غواړو په نوبت دوه دوه واور استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري
السلام علیکم زه حجی محمد قاسم د فراویلات تبلا بلوک ته ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم دا کوم د بچي ملګرو ملاتو وړاندې کړی دا چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوی دي دا موږ په 100% کې تاییدو او تر نیم لا هم ډیر کم شوی دي سږ کال به ډیر حاصلات کم شوی دي دا دغه ګل او په وخت کې چې کم غنم دانه ورولېدل هوږی وېستل په دغه چیم کې یو اړ یخ سو بیا ګرمې سو نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلی کې په خوا بارانو نه ډیر کېدل سږ کال بارانو نه هم ونسوه نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیو او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نیو
نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت نو مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چې دي چې د ایران څخه یا د چین څخه نیکمې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي، خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهڼې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهڼې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهڼه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهڼې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالینه محمد قاسم تماس نیولی وو، او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سوې غواړی مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د فراغ چې بالا بلوک ولسوالی ته تماس نیولی وو، د کشت د اصلات په کمشت خبري کولی، او دا یادونه ما مخکې مو کړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وږي موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله، چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بیرته هوا یخ شوله یا سړه سول د دوه هفتو لپاره، بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، ترڅو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب د پلاغه چې ورسره ذکر شو چې دوی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی، بلکې بیا وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې دغه ورور ویل دا بالکل حقیقت دی، بې کیفیت دوا ورځ تر بلې زیاتېږم. ولې بیا هم کنټرول یې کیږي، خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې څه راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شادم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو تربیه کوو چې تاسې کوشش وکړئ کله چې تاسې دغه واښه وژونکي یا د واښه موونکي دواوې په دبو کې کاروئ، دا هغه څخه وروسته دغه د دبې خپله پاکې پرېولئ، بیا وروسته لمر کېږدئ چې وچ شي، وروسته د هغه څخه بیا د قوت دوا یا د آفت یا د مرض دوا کاروئ. داسې مه کوئ چې تاسې په کومه ډبه کې د وښو دوا کار کړي، بیا وروسته په هغه کې د قوت یا د آفت دوا کار کوي، هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې ستاسو کښتونه هم زیانمن کوي او حاصلات مو درکموي.
او ازلا زین چې د هلمند خې تماس نیولې فکر کوم د زراعت یا ماتلو یا فارغه وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیولې مهرباني bale
نو میوند څخه د میوند څخه د خپل مطلقي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
بلې فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاتاسو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم ټکنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم مخته پیامونه را لګلې دي او ری چې استاد را سره وصل شي جواب ورته وای
السلام علیکم اوپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینه په خاص توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي د چې زموږ په علاقه چې کوم می وبدیا صحان د هغه وب تروی دي یا زین د ترخی دي نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو وب ش اصلات لاس تراول مثلا کم شتون وکړو کم بوچو وکړو مثلا دغه ترو ترخو وب سره
پلمون په دهله ټول ورغه جوړ وي تر په تم خیرت وي ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلہ پلس والے نا سکل مخٹی ہوئے دوانی کرل والے سکل ہو چاہے قدم نسبتا خاور ضعیف والے عمل حاصل ہم کم ہو اور دغه پسنگ کے وہ سور سر دہقان پر بالکل مارکیٹ نشتا اب الرز میں یہ دوانی موٹر بار کے وہ دوانا میں پر سلور افغانے ہو سکتا کڑی ہوا نو خبر دا دا کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې پخړ کوي کې پندونو کې مرزونه هم زیات شي ودي نو موږ په هیڅ لږه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسان کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارو کتل شي او د زمکه خاور د غنی کول لپاره د کیمیاوي سره هغه هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول اورو جوړ شئ مننه سلام علیکم
سلام علیکم جوړ په خیر سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګلو هو وچی دی زیات د سپرانی وچی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیول یو شکایت درلودو چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړیو او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري او د خپل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نو وای بانجان مکرلی دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای استاد احمدی
مننه سلام تاسو ته د یو څه په جواب کې بوای ما چې یو خدا شاید د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر پټی قیمت سره خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه تاسو څنګه یې چې دا خپل زیاته وخت پر بې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت استعمال څخه عبارت دی چې بهتر وخت مستوصیه حال کروندر باغوان یا کشتر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي وروکي هغه که د امراض وي که د افات وي مختلفې د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي اوس د توبکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژونکي دي چې هغه عموما تخم ورسره معامله کېږي
استاد
کله چې په هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و پر دواړو سترګو او دا مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیاتوی دا مشکل نه هلیږي. دا رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچیدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیز خو وچیږي د چنجز خو د مرز خو د اوبو د تنج او زیاتوالي د چیز خو وچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښی ورته وسی بیا بنجن وچیدو مشکل نه پیش.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړي. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي هوسا او صحتمند اوسئ.
سلام و خسته نباشید. با برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید.